سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان کال د جنوري له میاشتې تر جولای پورې د سلو زرو زیاتو معلولونو درملنه کړې ده. د افغانستان لپاره د دې ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي، دغه کسان په افغانستان کې د دې ادارې په وو مرکزونو کې تداوي شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په افغانستان کې د معلولینو شمیر لسګونه زره کسانو ته رسیږي چې ډېرو یې د جګړو او چاودنو په نتیجه کې د خپل بدن غړي له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر 130 کورنیو سولري کیټونه ویشلي. دغې ادارې په یو ټویټ کې ویلي، د هغه کورنۍ دي چې په افغانستان کې دننه له بې ځایه کېدو یا له بهره بیرته خپلو سیمو ته راستنې شوي یا هم په سیمه کې میشتې زیانګالې کورنۍ دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې له 400 زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې کړي. دغې ادارې پرون په څو ټویټونو کې ویلي، په دغو مرستو کې چې ترکیې ورسره کړي، وریجې، لوبیا، بوره، مکروني، چای، غوړي او بسکیټ شامل دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي، زلزله ځپلې د راروان ژمي په درشل کې نورو مرستو ته اړتیا لري. په خوست او پکتیکا ولایتونو کې په تېر دوبي کې سختې زلزلې له زرو زیات کسان مړه او په لسګونه زره نور بې کوره کړل. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره مارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه لږ دی ښار نږدې 9500 سوالګر ټول کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبر شوی خبر پاڼې کې ویل شوی چې دغه سوالګرو په منځ کې 6495 ښځې دي. طالبانو ویلي له مستحق سوالګرو سره به په دوامداره توګه مرستې کیږي، خو نه د څرګنده کړي چې مستحق سوالګر به څنګه په نښه کیږي. په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه راهیسې په دې هېواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه خورا زیاته شوې او ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې د نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي. روسیه وایي نن به د اوکراین څلور سیمې چې په وروستیو کې له روسیې سره د یوځای کېدو په نوم تش ریفرنډم پکې ترسره شو له خپلې خاورې سره ملا کړي. دغه سیمې لوهانسک، دونیتسک، خیرسون او زاپروژیا دي. لویدیز دغه ټول پښتنې غندلي. او ناټو په بالتیک سمندرګي کې د نارت سټریم نلیکو ته د اوښتو زیانو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې او دا پیښې قصدي، بې احتیاط او غیر مسؤلانه تخریبي عملونه بللي. د ګازو په دغو نلیکو کې د روانې اونۍ په پیل کې په درېو ځایونو کې لیکونه یاسري چې دوی د ډنمارک او یو د سویډن په اوبو پورې تړلي موندل شوي. خبرونه مو واوریدل، وربشو د پروګرام معرفي ته. یو شمیر نړیوالې مرستندوی ټولنې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري. خلک وایي مرستو ته سخت اړتیا لري.
کارونه نشته، خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. موسساتو څخه هم دا هیله ده چې کومکونه وکړي د خلکو سره.
ته د فخر خبره ده، څه پکې د مرضونو ده. هر سړی په خپله تاسو وینئ چې لاس یې نیولی ده د الله درګاه ته.
د نورستان په منډول کې لام د طالب چارواکو او ځایي خلکو ترمنځ لانجې دي. ځایي خلک وایي طالبانو د دی ولسوالۍ پخوانی امنیه قومندان وژلی.
هلته په چل سره طالبانو وغوښته او دا سړی ونیو، بیا بدون د اثبات کوم ګناه یوړو ګمبیري ته او هلته یې په کوتاکو وهلی و، مړ شوی و.
د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو په ارتباط یو مفصل رپورټ لرو.
طالبانو یو شمیر بشران د نجونو د تعلیم په اړه باندې نرم نظر لري او غواړي سمدستي ډول باندې د نجونو مکاتب پرانستل شي. خو یو څو طالبانو مشران دي چې هغوی په دې اړه باندې ډېر له شدت او افراط نه کار اخلي.
په روزګان کې د کرکټ لوبې ټایګر لوبډلې وګټلې او اوس به د زون په کچه لوبو ته هم دغه ټیم ورځي.
د زون په سطح لوبې دي هغه موږ شپږ ولایته ګډون پیش کې چې د هغو ولایتو څخه یو زموږ ولایت روزګان چې هلته بیا موږ میچونه کندهار کې لرو. د جزګي سبب دغه لومړی مقام چې ګټلی دی دغه لوبډله ځي.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته. یو شمیر نړیوال مرستندوی ټولنې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او ورسره د مرستو په برخه کې باید ژر اقدام وشي او وخت ضایع نشي. ملګرو ملتونو روان کال له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 3.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه نیمایي هم نه ده ترلاسه کړې. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چا یو ځل بیا په افغانستان کې روان بشري وضعیت اندېښنه وښوده. دغه ادارې په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان خلک په بېسارې توګه مرستو ته اړتیا لري. 40 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 25 میلیون وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه ادارې ویلي چې وخت باید ضایع نه شي او په نړیوالو غږ کوي چې له زیانمنونکو خلکو او ټولنو سره د مرستو لپاره بسپنه ورکړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 3.4 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې چې د اوچا په وینا تر اوسه یوازې 1.9 میلیارډ ډالر ترلاسه شوي دي. احمد شاه او فاروق د کونړ دوه اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل او د خلکو وضعیت داسې بیانوي.
کارونه نشته، د کار زمينه خلکو ته برابر نه ده، خوراکي توګو بای لوړې شوې دي، موسسات څه هم داخله ده چې کومکونه وکي د خلکو سره.
الله دې زمونږ باندې خپل رحم او فضل وکي. ته د فخر خبره ده، سبه کې د مرزونو ده، د ښاند د وایانم د ښاند تکلیفونه دي. ار سره په خپل تاسو یې نه چې لاس یې نیولې ده، د الله درگاه ته ځه لاس نیول چاته یو نوړې روړې رسی کی چاته نه رسی.
پاین حال کې د خړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلې چې په افغانستان کې لوګه په داسې حال کې د زیاتېدو په حال کې ده چې ژمی را روان دی او کورنۍ دغه ژمی ته لازم تیاری نه لري. د پروګرام په یو ټویټ کې د بادغیس ولایت د مقر سیمې ته په اشاره ویلي چې لکه د دې سیمې په څیر په لرې پرتو سیمو کې چې ورته رسیدل ګران دي، تر ټولو زیانګالي خلک او هغه کورنۍ چې د خوړو خوندیتوب نه لري په نښه کوي چې ورته مرستې ورسوي. په افغانستان کې به را روان دا دوهم ژمی وي چې خلک د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په یوه سخت حالت کې تجربه کوي. د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چې په ژمي کې ورته رسیدل ګران دي، په سلګونو زره کورنۍ د خوړو، درملو او د سون موادو په ګډون د نړیوالو عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
جوان
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او FM 100.5 چپا.
د نورستان د منډول په ولسوالۍ کې د طالبانو او ځايي خلکو ترمنځ لانجو ورسته چارواکي وایي د پخواني حکومت د امنیت قومندان د وژنې پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د نتایج شو رپورټو له مخې په منډول کې خلکو له طالب چارواکو سره پریکون اعلان کړی. عام خلک وایي طالبانو د دې ولسوالۍ پخوانی امنیت قومندان بهرام الدین چې قومي مشر هم و څو ورځې مخکې وژلی. جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د نورستان ولایت منډول ولسوال غلام قادر حیدری وای په پخوانی حکومت کې منډول ولسوالۍ د امنیت پخوانی قومندان بهرام الدین دی وژل کېدو د پیښو د سپیناوي لپاره د غربي نورستان له دوه نورو ولسوالانو سره کابل ته تللی چې له چارواکو سره دا موضوع وڅېړي چې نوموړی ولې وژل شو.
اوس په خپله زه راغلی یم، صرف زه نور ولسوالان هم د غربي نورستان نو مشرانو سره کینو، نو دې رابطه کې موږ هم په تشویش کې استو. دا ولې داسې وشو او مشرانو موږ ته ډاډ راکړی دی انشاءالله مکمل به دې پلټنه کوو، والی صاحب دې او تر بره مسؤلینو پورې، نو انشاءالله مشورې نه وروسته به تاسو سره به دا مشوره شریکوم.
خاغلی حیدری د دې ترڅنګ چې وایي دا موضوع به په جدي توګه تعقیبوي، دا هم تایید کړه چې بهرام الدین چې د دې ولسوالۍ یو قومي او مخور مشر و، دوی د دې لپاره ورغوښته یو چې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او له زیانمن شوو سره د مرستو په برخه کې خپلې مشورې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي.
هغه رښتیا هم راغلی و موږ سره وختي وختته د سیلابونو حادثاتو رابطه کې چې تاسو سپینګرو سره راشئ، قومي مشرانو سره چې دلته څه پیشنهاد لرئ نو بیا موږ به ستاسو پیشنهاد اورو. نږدې نه متاسفانه بیا رالو دلته هغه ونیول شو.
د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي چې بهرام الدین طالبانو په منډول کې سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په پلمه لغمان ته غوښته او هلته له نیولو وروسته په وهلو ټکولو وژلی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکی او د هغه یو نږدې خپل د امنیتي دلایلو په خاطر د خپل نوم نه ښودلو په شرط د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
قماندان صاحب برامدین دیست دا څو ورځې مخکې دغه ولسوال سره لغمان کې غوښتی و چې مونږ تاسو ته دغه سیلاب زدگان کومکونه راغلی دي دا توضیح کوو. هلته په چل سره طالبان وغوښته او دا سړی ونیو، بیا بدون د اثبات د کوم ګناه یو ډګمبري ته او هلته یې په کوتکو وهلی و، مړ شوی و، دا غاړې هم مات و، دواړه لاسونه هم مات و، د خپې نوکونه هم ویستی و، پوکې هم ډېر داسې ضربات لیدل کېږي.
په یوه ویډیو کې چې ازادي راډیو پرون پنجشنبه له منډول ولسوالۍ ترلاسه کړې، په کې زرګونه کسان ښکاري چې یو تن دیني عالم ورته وینا کوي او د قومندان بهرام الدین وژنه غندي. د خلکو په خبره وینا کوونکی دیني عالم په منډول کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤول مولوي دیوبندي دی. دیوبندی وایي قومندان بهرام الدین د طالبانو پلوی او همکارو او قاتلان باید په سزا ورسول شي. پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګواکې د دې ولسوالۍ قهرېدلو اوسېدونکو د طالبانو له واکمنۍ سره پرېکون کړی دی. د منډول ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه د دې ولسوالۍ اوسېدونکي خالد افغان تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی، خو ولسونه د دغې پېښې او له دې مخکې د عبدالله په نوم د یو بل قومندان د ترتم کېدو د پېښې پر سر چې له لسو ورځو راهیسې برخلیک نه دی معلوم په غوسه دي.
داسې وژنو باندې خلک د منډول ولسوالۍ خلک پاسېده، منډول ولسوالۍ ته لاړه او قومندانۍ ته لاړه، عملته یې لاریونونه وکړه، داسې غږونه بدرګه کړه چې موږ داسې عمارت اسلامي څخه جدي خواهش کوو چې داسې کارونه بند کړي او عمارت اسلامي دې بدنام نه کړي.
د دغې پېښې په اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر واخلو، خو نوموړي تېره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي لیکلي پیغام کې یوازې دومره ویلي چې په دې اړه د دوی څېړنې دوام لري، نتیجه یې تر اوسه نه ده څرګنده، خو هڅه کوي چې نتیجه یې معلومه کړي. که څه هم طالبانو د تیر کال په اګست کې واک ته له رسېدو سره سم د پخواني حکومت ټولو چارواکو او کارکوونکو ته د بښنې اعلان وکړ، خو د بشري حقونو مدافع ډلې حکومت تورنوي چې پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی او د پخواني حکومت او امنیتي ځواکونو په لسګونو غړي یې له محاکمو پرته نیولي او وژلي دي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په وروستیو کې د نجونو د تعلیم پر سر د ځینو طالب مشرانو د انتقاد ژبه پرانیسته، خو کتونکي وایي ښایي د نجونو د تعلیم مسله د طالبانو په منځ کې جدي اختلافات ونه پاروي، خو په ولس کې به د طالبانو رژیم له جدي ننګونو سره مخ کړي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په محال د نظر اختلاف و. ښاغلی ویست د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې وویل په قطر کې د سولې د خبرو په محال د طالبانو دوه ډلې وې چې یوې یې په قطر کې خبرې کولې او بلې چې د پاکستان په کوټه کې ناسته وه پرېکړه کوله. د دا خبره د دې پښتنې په جواب کې وکړه چې آیا د طالبانو په منځ کې اختلاف شته و کنه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو په منځ کې د نظر د اختلاف یادونه یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي د نجونو تعلیم ته په اشاره وویل چې زده کړه فرض ده، او په جواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی تعلیم مباو بالا او زیات کړه کله چې د مبا او امیر د دریز موضوع مطرح وي حالد امیر امر واجب دی. د خالد حنفی خبرو یو څه نور هم په ډاګه کړ چې لشتر لشه د تعلیم پر سر د طالبانو په منځ کې اختلاف ژور دی. ژورنالیست او شنان سمی یوسفزای چې لډیرو کلونو راهیسی د افغانستان په تیره بیا د طالبانو په اړه لویدیزو رسنیو ته راپورونه او شننې چمتو کوي او د قطر د خبرو په لړ کې په دوحه کې وایي چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف نه دی لیدلی، خو په ځینو مسایلو کې د نظرونو توپیر ته ورپام شوی دی.
البته په ځینو مسایلو کې امریکایانو خلیزاده فکر کاوه چې شاید د مولا برادر او د قطر د دفتر نظر په امغه موقع باندې د دې خبرو سره موافق وو، خو دوی به ویل چې مونږ د خپل مرکز او مشرتابو سره خبرې کوو، د غوڼه ورسته به بیا په دې موقف کې چې تاسو ته یو د موضوع په اړه باندې رسمي نظر درکو. نو زما په خیال ټام ویست امغه خبرو ته اشاره کوي چې ډېر داسې مسایل و چې په قطر کې په مخامخ تمیز په خبرو کې هغه اسانه معلومېدل د طالبانو د مشرانو چې په مذاکراتو کې موجود وو، خو چې کله به دغه خبره بیا د طالبانو مرکز ته خبره شوه، له هغه ځایه به اور باندې اعتراضات وشو.
ټام ویست هم ویلي چې د کوټې ډله بریالی شوه او د زور لاري وخت ترلاسه کول غوره او عملی کړ. طالبانو له وخت رسیدو یو میاشت وروسته د نجونو شوانزی بند کړل، خو ژمنه یې وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به ټول شوانزی پرانیزي. د مارچ یا حمل په میاشت کې شوانزی پرانیستل شول، خو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته خپل کورونو ته لاړ شي، چې تر اوسه دا بندیز پای ته نه دی رسیدلی. د سیاسي چارو افغان نظر خاوند صلاح الدین سعیدی طالبان په درو برخو ویشلی ګڼي او وایي یوه د دوی رهبری ده چې په حقیقت هم څو قشر دي، متوسط قمندانان او صفوف.
صفوف او رهبری تر ډیره هده پورې متحده ده، خو وسطی قمندانان د سیمه د استخباراتو سره زیات رابطه لري. صادق په صفوفو کې، صادق چې د اسلام او د الهی کلمۃ الله لپاره کار کوي، ډیر زیات دي، خو هغه مفتیان چې د فتوا ورکي تر ډیره هدا پورې د استخباراتي کړو پورې رابطه لري.
ښاغلی یوسف زید د نجونو د تعلیم پر سر د طالبانو د سختریزو زوړ پالانو او ځوانانو ترمنځ اختلاف تاییدوي، وایي ډیری طالب مشران د نجونو په موضوع کې د عباستانګزي په شان په زغرد خپل دریس د دې لپاره نه څرګندوي چې خپل موقف یا چوکۍ به له لاسه ورکړي. د همداراز وایي
په دې کې شک نشته دا چې طالبانو یو شمیر بشران چې اوس څرګند دي چې هغه د نجونو د تعلیم په اړه باندې نرم نظر لري او غواړي چې سمدستي ډول باندې د نجونو مکاتب پرانستل شي، چې په دغه مشرانو کې یو د طالبانو ځوان وزیر دفاع ملا یعقوب اخوان، چې ملا محمد مر اخوان زوی د ملا برادر اخوان، عباس تانکزای کورنوی چارو وزیر حقانی، هغوی ټول نرم دریز لري او غواړي چې مکاتب د نجونو پر مخ سمدستي ډول پرانستل شي. خو یو څو د طالبانو مشران دي چې غوی په دې اړه باندې ډیر لشدت او افراط نه کار اخلي، چې د دغه کسانو مشورو شیخ هیبت الله خونزاده هم په دغه اړه باندې یو سخت دریسته مجبوره کړی ده، چې په دې کې د علوم اکاډمي مشر مولوی فرید الدین محمود او د ستري محکمې مشر مولوی شیخ عبد الحکیم او شیخ خالد د امر بالمعروف وزیر په خپل د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوان، دا څلور پنځه کسان دي.
د چارو اکثره کتون کې وای ک د جنونو د تعلیم مسأله د طالبانو ترمنځ د پراخ جنجال سبب هم نشي، دا مسأله د طالبانو حکومت لسترو ولوسی دنګونو سره مخامخ ولای شي. ډیر خلک په دې غوسه دي چې د اولادونو یو تعلیمي کال ضایع شوی او د راتلونکو په اړه هم د خوشبینۍ کوم څرک نه ویني.
مول څنګه ناوالو، مول سره غوالو، مول ویراني ناوالو، مول آبادی غوالو، مول جهان ناوالو، مول علم غوالو، مول توپت ناوالو، مول کلام غوالو، مول غم ناوالو، مول خوشالي غوالو.
روسیا وینن به د اوکراین څلور سیمې چې پروستیو کې پکې له روسیې سره د یو ځای کېدو په نوم تشپنوم ریفرندم تر سره شو، ل خپل خاور سره ملایق کړي. لویدیزو یوادونو دغه ریفرندم یا ټول پښتنه له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
روسیې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین څلور سیمې به نن جمعه رسمن له خپل خاور سره ملحق کړي. د کرملین وایاند متر پیسکوف وویل چې په دې مناسبت به نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین پر څلورو سیمو د موسکو ته پل شوي مشران هم پکې حضور لري، په دې اړه د روسیې له فدراسیون سره دغه سیمو د الحاق موافقه لاسلیک شي. دا څلور سیمې د اوکراین لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا سیمې دي چې په ډیرو سیمو کې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ تر اوسه سخت جګړې روانې دي. کرملین ویل چې دغه مراسم به د موسکو په سیمه ایز وخت غرمې په دوو بجو ترسره شي. د پیسکوف په وینا پوتین به د کرملین د ماڼۍ په یو ښکلي تالار کې له روسیې سره د دې سیمو د الحاق موافقه لاسلیک کړي او وینا وکړي. همدارنګه د پاپ سندرغاړو یو کنسرت به هم په سره میدان کې په لوی ویډیوي اسکرینونو سره ورته یو سټیج ترتیب شوی او شاوخوا یې بل بورډونه ایښودل شوی چې پکې لیکل شوی دونیتسک، لوهانسک، زاپوریژیا او خرسون د روسیې تر سره شي. د اوکرين په دغه تلور سیمو کې روس پلاوه چارواکو ویل چې په ترسره شو ټول پښتنو کې اکثریت ګډون کوونکو له روسي سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رائے ورکړې دي. خو دغه ټول پښتنې اوکرين لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو غندلی او ویل چې هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې ترسره شوی او غیر قانوني دي. په عین حال کې به د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن د ملي امنیت او دفاعي شورا یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. دا خبره د هغه ویان کړی او ویلي دي چې زلنسکي ژمنه کړې چې د الحاق په وړاندې به ډیر سخت غبرګون وښیي. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالتونو او متحدینو یې ویلي چې پر روسیې د هغه څه په خاطر چې دوی د اوکرین په څلورو سیمو کې جعلي تورپوښتنې بولي د نوي بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. نن د سپتمبر دیرشم د ترجمه یا ژباړې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې یو شمېر لیکوالان او د ژباړې د برخې متخصصین وایي چې که څه هم په دې برخه کې هڅې شوې دي خو مره چې په کارو پښتو ته کتابونه نه دي راژباړل شوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
سره له دې چې په تیرو کلونو کې پښتو ته له نورو نړیوالو ژبو په سلګونو عنوانه کتابونه ژباړل شوي او خپاره شوي دي، خو یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې سرنګ چې پښتو ژبې ته له نړیوالو ژبو څخه د علمي، ادبي، اروايي، ساينسي او ټولنیزو اثارو د ژباړلو اړتیا ده، همره نه دي ژباړل شوي. په دې اړه لیکوال او کره کتونکي عبدالغفور لیوال مشال راډیو ته وویل،
پښتو ته د فرهنګي، ادبي او په تیره بیا علمي اثارو ژباړه په مجموع کې لبد مرغه د اړتیا په انډول کمه ده، مګر بیا هم په وروستیو کلونو کې په تیره بیا په تیرو شلو کلونو کې دغه پروسه لږ چټکه شوه. یو شمېر آثار پښتو ته وژباړل شول، په تیره بیا ځوانو ژباړونکو په دې کې خپله برخه واخیستله. د نیکمرغۍ ځای دا ده چې یو شمېر علمي آثار هم وژباړل شول، چې فکر کوم هیله پیدا کړې ده، اما کافي نه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی لیکوال، څېړونکی او ژباړن سید نظیم سعیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که غواړو چې له نړیوالو سره په هر ډګر کې سیالي وکړو، پکار ده چې په هر برخه کې نړیوال اثر پښتو ته راوژباړو.
کمن غواړو چې زمنګ ټولنه، زمنګ ادب، زمنګ فرهنګ، زمنګ سیاست، زمنګ اقتصاد او پټوله کې زمنګ ټولنیز ارزښتونه پرمختګ وکړي، موږ د نړۍ د تمدن او د نړۍ د سیالۍ سره سیال شو، نو پرته له شکه موږ به ژباړې کوو. په نړۍ کې هیڅ داسې ژبه نشته چې هغه د ژباړې ونه لري. معمولا چې په نړۍ کې یو معتبر اثر لیکل کیږي، جمعه نهایت میاشت وروسته هغه په هماغه ژبه ژباړل کیږي او خپل ولس ته وړاندې کیږي. او موږ هم د نړۍ د کاروان یو برخه یو، باید د نړۍ د اثارو نه خبر شو او څنګه نړۍ پختګۍ ته رسیږي، څنګه یو هیواد د بل هیواد سره په ټولو برخو کې سیالي کولای شي، چې هغه هم دغه علمي مسایل دي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یار چې د تیرو یوولسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا دمه یې شپېته عنوانونه بیلابیل تاریخي، ادبي، علمي او ټولنیز کتابونه ژباړلي مشال راډیو ته وویل،
پاوله کې کرښته وي ما د یو شوق د مخه شروع شو، خو به روسته روسته چې کله ما اول کتاب چاپ کړ، دویم چاپ شو، بیا د مشرانو دوستانو دو سره چې کېناستم، بیا داسې مې احساس کړل چې پښتو ته د برخه کې ډیر زیات ضرورت دی چې باید کتابونه ورته ترجمه شي د نورو ژبو نه، ځکه د پښتو خپل کتابونه ډیر کم. نو په دې خاطر مې چې دغه کمې زه کوشش وکړم چې خپل وس په دغه کې وکړم چې دغه کمې تر یو حده پورې موږ سره پوره شي په پښتو ژبه کې. ما بیا همدغه برخه راونولو، په دې کې مې کار شروع کو، تر اوسه پورې په همدغه برخه کې لګیم.
عبدالغفور لیوال وایي، تر هغې چې ژباړن ته د ژباړل شوي اثر مزد ورنه کړل شي، اغیز به یې کمرنګي وي.
لا تر اوسه هم ژباړه د مارکیټ برخه نه ده ګرځېدلې، او دا ډېره ضرور ده. په تیره بیا په پوهنتوني چاپېریال کې چې موږ هغه آثار چې راژباړو، باید حرفوي او مسلکي ژباړونکي خپل ژوند د هغو له مخې تأمین کړي. له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه هم یوه مهمه برخه ده، ځکه زموږ آثار باید نړیوال وپیژني. په دې برخه کې یوازې هغه وخت پرمختګ ممکنه ده چې یو ملي حکومت د ملي مؤسساتو لخوا دغه مهمه برخه فرهنګي کار لومړیتوب وګڼي او په دې برخه کې هڅه وکړي.
سید نظیم سعیدی هم له پښتو څخه نورو ژبو ته ژباړه اړینه ګڼي.
منګم د دې ټولنې او د دې نړۍ یو کونج یو یو برخه یو تمدنیت لرو فرهنګ لرو ځینې مسائل لرو د دې نه موږ باید خلک خبر کو مثلا کب مثال ورکو په پښتو ادب کې د لنډۍ په اړه کې یا مثلا تاسو په پښتو ادب کې خوشحال خان لري خو خوشحال خان لکه څومره چې مثلا بیدل یا لکه څومره چې حافظ یا لکه څومره چې دانور شعرا مشهور دي دومره زمون خوشحال نه دی ولی نه دی یوازینه علت ممداده چې مون خوشحال غنی یا رحمان یا بلبل مونږ په نړۍ کې مطرح نه دي او ډیر هغه څه لکه څنګه چې باید وپیژندل شي نه دی پیژندل شوی یوازینه علت دا ده چې دا مونږ نور ته ورژباړل نه دي نم د خپل تمدن نم د خپل فرهنګ نم د خپل کلتور او نم د خپل ټولنیز ارزښتونو په اړه کې نړۍ ته څور کړی
د ذکر ور د چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د ګوتو په شمار ژباړونکو لانګریزی سربیر روسی فرانسوي عربي او الماني ژبو څخه یو شمیر لومډنی لاس اثر رژباړلی وو خو په دې وروستیو کې اکثرو ځوانو ژباړونکو نړیوال کتابونه له فارسي او اردو ژبو رژباړلي چې یو شمیر نقادان د ژباړونکو دا عمل نقدوي او ټینګار کوي چې ژباړونکو ته پکار ده چې اثر له لومړۍ ژبې وژباړي
په روزګان کې د انټر کلب یا د ولایت د ټیمونو ترمنس د ورځنی سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې په روزګان کې د کرکټ د بورډ مسولین وایي یاد لوبډله بلې دی ورسته نور ولایتونو ته ځي او د روزګان په استازیتوب به لوبه کوي په دې اړه په مخکې د ریپورت سره
شابس پس دانه زغ خپل واسه شابس واسه
د پورزګان ولایت کې د انټر کلب د جیر شورزنی سیالیو څخه چې لس لوبډلو په شکه کې برخه اخیسته و او روسي سیالي ده
واسه وویل بایته تیزه وویل
دغه سیالي ورستی پړاو ته چې سلام روزګان او ټایګر لوبډلې وتلې وي بل اخر اخر ورځ وخته ما شام محل د ټایګر لوبډلې په بریا پایته ورسېدلې
د لومړی لوبډلې یانګه مکان چې ترلاسه کړی دی دا کپ د بشراج صاحب د خاصه خور ته څو فسو دی په خپل کپ لومړی لوبډلې ته دالي
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ امیر خیر الله افغان وایي چې ټایګر لوبډله بل دی ورسته په ولایتي سیالیو کې د اورزګان پاستازي توپ لوبيږي
د زون پاساته لوبي دي اغه مژ شپږ ولایت غډون پشکي چې دغه ولایتو څخه یو زمج ولایت اورزګان چې التبیا مژ میچونه کندار کې لرو د جزګي سبا دغه لومړی مقام چې ګټلې دي دغه لوبډله ځي په کندار کې بیا لو ان شاء الله ډیر اماده ګلري مخته زمج لوبغاړي چې به التتل په فټ سترګو بتل اوس الحمدلله روزګان کې د کرکټ اکیډمي مجلرو تمرینات شروع دي سخت سخت تمرینات لوبغاړو کړی دي نو ان شاء الله د داوار ډیر امیدوار یم چې موږ په کندار کې شل استره
افغان وای د ټایګر فنوم دغه بریالي لوبډاله نور ولایتونو ته د تاګراتګ او هلته د وسېدو مسارف نه لري نو باید ملي تجارت او یا هم دولت سره مرسته وکړي کننو لدی چانس به پاتوي بل خو هغه لوبغاړي چې په یادو سیالیو کې برخه اخیستي و خوشاله دي خو له دولت غوښتنه کوي چې د دې پر وړاندې د پرتیستونځ ورته هواري کړي
مور محمد کمران دی د ټایګر کرکټ لوبډلې لوبغاړی لوبي خو ډيري شایسته او جذباتي لوبي موږ وکړلې ډيره خوري مو وکړله ستونزي خو ډيري بیا یعنی خوش سولو د میدان خو نو تاسو مل میږي چې ډير خراب دي ډير تکلیفونه موږ پرزانتیر کړل ګرمي وی سایه نه و او بل نه پیدا کېدلې په دې ځای کې نو موږ ډېر تکلیفونه وکړل درې حدم ځان راو
نو مې زبیولا بهزاد دی ټایګر لوبډلې یو لوبغاړی یم بالکل فرخواري الکوان ورته کړی د اکیډمي کې لګیا دی ان شاء الله د روزګان لپاره ډېر غټ کارکردګي وکي او دغه شبه یاوي براوي ان شاء الله
په روزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ هیڅ لوبغالي او نه هم کومه دولتي رسمي اکیډمي شتون لري خو یوازې یو شخصي اکیډمي شتون لري چې هغه هم مسلکي کسان نه لري د اورزګان د کرکټ بورډ د اداري مسولین وایي په دغه ولایت کې د کرکټ په برخه کې شې استعدادونه موجود دي او د افغانستان په کچه د نونسکلونو په لوبډله کې د لوبېدو ورکیا هم لري او خوایي ک کار پر وسی او د مسلکي کسانو لخوا ورته روزنه ورکول سي
هغه بیسمه چې د خپل بیت په مچ د خپل لوبډله لپاره شې شایسته منډه کړي چې خپل لوبډله تر بریا رسولې ده د ټایګر لوبډله لوغاري زبیح الله بیزار
Yeah.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وخت په افغانستان کې د سهار ته نیمه شوي ورزو لاندو خبرونه ته
د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د روان کال د جنوري لمیاشتې تر جولای پورې د سلو زرو زیاتو معلولونو درملنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر وایي د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر یو سلو او دیرشو کورنیو سولري کیټونه ویشلي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې له څلور سوو زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې کړي. د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوي د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه له دې ښاره نږدې نهه نیم زره سوالګر ټول کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره خبره شوی خبر پانی کې ویل شوی چې د غو سوالګرو په مینس کې شپږ زره څلور سو پنځه نوي خزې دي. روسیا وایي نن به د اوکراین څلور سیمې چې په وروستیو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په نوم تش ریفرنډم پکې ترسره شو له خپلې خاورې سره ملا کړي. دغه سیمې لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپروژیا دي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو او همدارس دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او ښه شبي ستاسو د پوره روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن برابر کړی او وړاندې کوم. عزتمنو دوستانو، لکه څنګه چې می په تیرو خبرونه کې هم د یادونه کړې ده چې ستاسو لخوا موږ ته په هر هفته کې یو شمېر صوتي یا غږیز پیغامونه را رسیږي چې موږ اورو او ورسته بیا په نوبت سره درته خبرو. نو کله کله دغه پیغامونه ډیر وی چې موږ ټوله په یو خبرونه کې نسخ پرولای او کله کله هم بیا لږوي چې په هغه صورت کې بیا موږ تاسو هغه پیغامونه چې په تیرو خبرونه کې نه دي خبره سوي درته خبرو. نو ځکه تاسو تل ډاډه اوسئ چې تاسو ټوله پیغامونه که څه هم تاسو په تکرار سره رالیږلي وي درته خبرو. او زموږ ځینې اوریدونکي بیا زموږ څخه دا غوښتنه کوي چې د دوی پیغام ورته په وار وار خپور کړو. نو بیا هم باید ووایم کچیرې په خبرونه کې د یو پیغام د تکرارولو ځای او امکان وي نو موږ د خپلو ګرانو اوریدونکو لپاره دغه کار کوو. او اوس په هم راسو دغه خبرونه به د تل په شان د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیل کړو چې ستاسو د پیدا شویو خپلوانو او دوستانو په باب معلومات راکوي.
السلام علیکم، زه کوچی خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر جنرود نه. دلته یو ماشوم ده د کابل د پلچرخي د شهرواړۍ سره ځان نږدې ښي، دلته مې کور ده. دا جم ته راغلی ده، خپل نوم یې عباسین ده، د پلار نوم یې ګل محمد ده. د ټول عمر اووه اته کاله ده په جم بازار کې ګرځي او راګرځي که نه زه پېژني. وایي زه کله وایي کار ته راغلی یم، کله وایي کور لزم جاړي. مهرباني وکړه د ماشوم د هر چای او چا درته معلوماتي عباسین نوم یې د پلار نوم یې ګل محمد ده، نو مهرباني وکړئ ما ته په دغه نمبر ټلیفون وکړئ. نمبر مې د صفر درې سوه درې دېرش شپږ اویا پنځه اتیا نهه سوه نهه دېرش. بل نمبر مې د صفر درې سوه پنځه څلوېښت یو سل یو نوي یو څلوېښت شپږ نوي نمبر ده. که خامخا دا غږ څوک اوري، ګاونډیان یې یا خپل پلار اوري، نو ما سره په دغه نمبر رابطه وکړي. دا لږ په جمرود بازار کې ده. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول کارکون کمکاران د سلامند او رکسو اجزان خبرونې ته پیغام پیژم. موږ یو کوچنی کشر ځوان پیدا کړی دی، نو که د هر چا ورور یا ملګری وي نو له موږ سره دې په تماس کې سي. دوی خپل نوم نکیبولا راته ښیي. صفر اویا زره شپږویشت اته پنځوس صفر اووه سوه دوه سوه څوارلس دوه سوه یوولس او یا هم پر دغه بله بیسیم شمېره باندې سپر و سپر و گوزش اتویش اتر لشماری بندی دا زادی رادیو سا دیر مننه کم چیز مش پیغام نشروی یو زلبیا هم دا غشمیر وایم سپر و سپر و گوزش اتویش اتر لس
سلامان وقت و بخیر زو تسل خوستایم لی گلابون خوست نیما موږ یو کوچنی ماشوم چې شپږ اوو کلن تر عمر لري نوم سپږمۍ یادوي. دغه ماشومه وایي چې زه د لوګر ولایت یم، د هر چا وي څوک پېژني موږ سره په دې شمارو اړیکې ونیسئ. 0-2-5-1-8-1-8-1 د شمارې تکرار 0-2-5-1-8-1-8-1 تر بیا ښه وختونه خدای فوان.
بلې، السلام علیکم طاهر صاحب، روشن محترم سلامونه تا ته. څوک چې د ورکه ځان نه دا خپرونه اوري ټولو مینهوال ته خاص ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې زګ جوړ به وي را په صحت جامې به برتنوي. زه ټلیفون لیکي ته راغلی مل ننګرهارې یم، ننګرهار ولایت نه یم. زمونږ سیمه شمشفور ساحه ده، دغه ساحه کې ما ماشوم پیدا کړی تر لیسی څنګ چې نوم سبحان الله ده. تقریبا 9 کاله 10 کاله عمر لري او شنې شنې سترګې دي. دغه ماشوم که د هر چا وي ماته دې په دغه شمېرې د مهربانۍ د وجې زنګ ووهي. ډېر ښکلی ماشوم ده او مور به ورپسې خفه وي. دغه شمېرې ورته زه وایم 0-8-1-6-2-2-1-2 شمېرې تکرار، یعنی 0-8-1-6-2-2-1-2 روشن شماره ورته وایم 0-9-6-6-8-4-8-3 یعنی 0-9-6-8-3-8 او د واتساپ شماره ورته وایم 0-8-2-2-2-2 پاله شماره ده. او په دې شمېرې مونږ سره برخه وایم چې څنګه کتل شي پای کې افغان شماره وایم 0-9-6-8-3-8 یعنی 0-9-6-8-3-8-3-4 دا ځکه زما شمارې دي په دې ما سره برخه ولې تاسو ته باقي خبر نامه روشن صاحب.
سلامونه نیکی هیلی احترامات دا زرې رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. ظریف خان نبیزاده ما د ننګرهار ولایت څخه دغلته د جلال آباد په ښار کې د تلاشۍ په چوک کې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی. عمر تقریبا 15 کاله دی. نوم خالد یادوي، د پلار نوم وارث یادوي، اسماني رنګ جامې پر تن دي. اوس مهال د اجاز احمد مومن صاحب سره دغه کوچنی د هر چاوي لما سره په لاندې شمېرو اړیکه ونیسئ او دغه خپل ماشوم ترلاسه کړئ. لومړی اتصالات شمېره وایم 0-9-1-3-1-3 تکرار وایم 0-8-9-1-0-1-3-8 روشن شمیرا 0-9-8-9-1-3-8